درنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شی به د ازادي رادیو د خبرونو اوریدونکو یاست نن یک شنبه ده د 1403 د لیندې یا قوس شپارسم او د 2014 میلادي کال د دسمبر ومه د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروانی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د لندن د کانفرنس په اړه د ولسمشر غنی د سرګندونو او د امریکا له لوري تر په خوانې ژمنې د زرو زیاتو پوزیانو د پرشولو د تفصیل په اړه راپورونه لرو خو لومړی د دې سات خبرونه واوري. ولسمشر غنی وایي د سولې لپاره باید د ملي سیمه ییزو او نړیوالو شرایطو نه او نړیوال شرایط برابر شي. د فرانسې ولسمشر د اوکراین په اړه د خبرو لپاره روسیې ته په ناڅافي سفر لاړ او د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر وویل په منځني ختیځ کې مسیحیان په ځورونکي ډول استل کیږي. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای په هیواد کې وی هر اړخیزي سولې ته د رسیدو لپاره باید ملي سیمه ییز او نړیوال شرایط برابر شي. نو موري چې پرون مازیګر په کابل کې د امریکا له دفاع وزیر چاک هیګل سره په خبري غونډه کې خبري کولې یوار بیا سولې د افغانستان مهم لوبړیتوب وباله.
مقتدی باندې ټینګ ولاړ یو چې باید هر اړخیزي سولې ته ورسیږو. د سولې نقشې د پاره ملي منطقوي او بین ملي شرایط باید آماده سي.
ولسمشر غنی زیاته کړه د دې شرایطو برابرول فکر او کار غواړي او افغان حکومت غواړي چې په غور او تدبیر په دې برخه کې کار وکړي. د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل وایي راتلونکی میلادي کال به په افغانستان کې زر تنه اضافي امریکایي سرتیري پاتې شي څو د ناټو د سرتیرو په شمیر کې د کمی لنډمهالي اړتیا پوره کړي. سره له دې چې د امریکا له مخکینی پلان سره سم باید په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې 9800 امریکایي سرتیري پاتې شوي وای خو اوس ولسمشر اوباما پر دې سربېره د زرو نورو سرتیرو پاتې کېدل تایید کړی دی. هیګل چې په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې خبري کولې د پاتې کېدونکو سرتیرو په شمیر کې د زیاتوالي سبب له ناټو او امریکا سره د افغانستان دفاعي او امنیتي تړونونو په لاسلیک ځنډ و بالا ویل لویدیز حکومتونه ونتوانیدل چې پر وخت په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو لپاره پلان جوړ کړي. د کونړ امنیت قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د بی پیلوټو الوتکو په حمله کې 9 تنه پاکستانی طالبان وژل شوي دي. د سید خیل په وینا د بریټ په محل په سیمه کې د پاکستانی طالبانو غونډه روانه و چې امریکایي بی پیلوټ الوتکې پر بریټ وکړ. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ناڅاپه مسکو ته لړاو هلته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. تر اوسه پورې د روسیې او فرانسې د ولسمشرانو د خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي خو د فرانسې ولسمشر د مسکو په هوایي ډګر کې له پوتین سره د لیدو په محل وویل چې باید د اوکراین د کړکیچ په اړه خبري وکړي. شاغلی ولسمشر زغواړم چې یو شی بدلته له تاسو سره د اوکراین پر کړکیچ خبري وکړم. د اوکراین د خلکو لپاره، د اروپا لپاره او د روسیې لپاره زه پوهیږم چې د روسیې او فرانسې ترمنځ د یوې حل لارې د موندلو نیت شته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د اوکراین ځکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري. د اوکراین ولسمشر د کیف ته چارواکو او روس پلو بل ترغشتونکو د استازو ترمنځ د خبرو اترو د نوی پړاو اعلان کړی دی. ټاکل شوی دی چې دا خبري د دسمبر په 9 نیټه په مینسک کې وشي. پیترو پورشینکو پرون خارکیف ته د سفر پر مهال وویل د دې خبرو لپاره لومړنی توافق شوی دی. د اوکراین ولسمشر وویل په دې خبرو کې به د اوربان د هغه تړون په واقعي پلي کېدو خبري وشي چې د سپتمبر په 15 نیټه په مینسک کې د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک شوه دی. د سوریه حکومتي ځواکونو پرون ادعا وکړه چې د دې هیواد په ختیځه برخه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یو برید په شا تمبولی دی. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې له څو ورځو راهیسې په دایر الضرور کې یوه مهمه هوایي اډه په نښه کړې او پرون ورځې یو لوی برید پرې پیل کړی و. د سوریې پوځ له دې پوځي اډې څخه له عراق سره د دې هیواد په پوله کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلو پر خلاف په هوایي بریدونو کې کار اخلي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس وایي له منځني ختیځ څخه مسیحیان په ځورونکي توګه ایستل کیږي. نوموړي دا څرګندولی هغو عراقي مسیحیانو ته په یوه ویډیوي پیغام کې کړي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا ویډیوي پیغام د عراق په اربیل ښار کې د شنبې په ورځ مسیحي کډوالو ته خپور شو. په جون میاشت کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا د موسل ښار له نیول کېدو وروسته په زرګونو مسیحیان او ایزیدیان د خپلو کورونو څخه تېښتې ته اړ شول. پاپ دې پیغام کې ویلي چې د دې افراطي ډلې لخوا ټولې فرقې په ځانګړې توګه مسیحیان او یزیدیان د دوی د مذهبي عقایدو له کبله ځورول شوي، خو دوی د دې تاوتریخوالي یوازینی قربانیان نه دي.
دا هم د افغانستان د دمشقر ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان مروي د تودوخې لوړ درجه 14 چې منفي 3، په هرات کې به اسماني موریز وي د تودوخې لوړ درجه 8 منفي 6، په مزار شریف کې به اسمان اوریز وي د باران د اورښت اټکل شوی د تودوخې لوړ درجه 15 منفي 3، او په جلال آباد کې به اسمان اوریز وي د تودوخې لوړ درجه 29.9.
و بجیا او و دقیقې شوې په دې خبري مجله کې وړاندې اوري. ولسمشر غنی د سولې لپاره د یو لړ شرایطو برابرېدل ضروری بولي.
د سولې نقشې لپاره ملي، منطقوي او بین ملي شرایط باید آماده سي او دا منسجم او ارخیز فکر او کار غواړي.
د امریکا دفاع وزیر وایي د امنیتي موافقې په لاسلیک کې د زن له کبله تر ټاکلي اندازې زر زیات سرتیري په افغانستان کې پرېږدي. په دې موضوع د پوځي چارو د یوه کارپو نظر اوري.
سربازانو زیاتېدل یا د اول څه مورال د افغانانو باندې څه تاثیر لري؟ زه په دې یو پوښتنه پیدا کړم.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې په کانکور کې د درغلیو د نه تکراری دو غوښتنه وکړه.
متاسفانه تیر کال ډیر زیات درغلی په کانکور کې موجود وي.
د هلمند د نوزاد اوسیدونکو په خپل ولسوالۍ کې د یاغیانو پر ضد د تصفیوي عملیاتو غوښتنه وکړه.
که چیرې دوی د نوزاد ولسوالۍ د ځان بولي، د نوزاد ولسوالۍ د دوی ازاکي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو ورسپانو کې کتنه کوو. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 دی په ټول افغانستان کې اورېدای شي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورېدای شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه تعهدات مو چې په لندن کې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړل هغه ژمنې دي چې د افغانستان له خلکو سره یې کړې دي. نوموړي پرون په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر چاک هیګل سره په ګډه خبري غونډه کې د لندن د کانفرنس ژمنو ته په اشاره وویل په حکومتي ادارو په ځانګړي ډول امنیتي ادارو کې به اصلاحات راولي. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
ولسمشر غنی وایي د لندن په کانفرنس کې چې حکومت له نړیوالې ټولنې سره د اصلاحاتو کومې ژمنې کړي په حقیقت کې هغه ژمنې دي چې دوی له افغان ولس سره کړي. اشرف غنی د شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا د دفاع له وزیر چک هیګل سره په یو غړي خبري غونډه کې وویل د اصلاحاتو په برخه کې د اجمنی پر دوی له بهر نه دي تحمل شوی، بلکې افغان حکومت خپل د عمل کولو غوښتن کړي. ولسمشر غنی چې پرون د اروپا له څورزنی سفر افغانستان ته ستون شو په دې خبري غونډه کې وویل چې حکومت بنیادی تدریجي او هر اړخیزو اصلاحاتو راوستل غواړي. نوموړي په دې برخه کې د ملي وحدت د حکومت لمړنیو هڅو ته اشاره وکړه چې د پوینا په امنیتي ادارو کې دي. ولسمشر غنی وویل هڅه کوي څو ډاډمنه کړي چې د امنیتي ادارو یو پل هم بې ځایه ونه لګیږي. نوموړی د افغانستان په اردو کې په تیرو دوو میاشتو کې بدلونونه یاد کړل. وی ویل حکومت یې په یو اقدام کې 15 لوړپوړي نظامی افسران تقاعد ته سوق کړي. نوموړی زیاته کړه ځکه کوي چې د اردو په لوړو څوکیو د اشخاصو ټاکنه د وړتیا پر اساس په دقت او غور وشي. افغان ولسمشر په دې خبري غونډه کې دا هم وویل چې ټولنه بدلونونو ته چمتو ده او سیاسي اراده هم موجوده ده، خو د ده په وینا دوامداره بدلونونو لپاره وخت اړتیا ده او په یوه ورځې ترسره کول ممکن نه دي. ولسمشر غنی وویل په افغانستان کې د سولې اړتیا او د سولې په برخه کې د سیمه ایزو او نړیوالو هڅو مسلې هم د امریکا د دفاع له وزیر سره د بحث له مهمو مسلو نه و. نوموړي زیاته کړه له یوې خوا ګواښونه موجود دي او له بلې خوا فرصتونه، نو دې ته اړتیا ده چې په سیمه ایز او نړیواله کچه له یو بل سره همکاري وکړو.
موږ په دې باندې ټینګ ولاړ یو چې باید هر اړخیزې سولې ته ورسیږو. د سولې نقشې دپاره ملي، منطقوي او بین ملي شرایط باید آماده سي او دا منسجم او هر اړخیز فکر او کار غواړي، او موږ غواړو دا په تدبیر، تعامل او دقت سره انشاءالله تعالی تر سره ورسو.
افغان ولسمشر په خپل حکومت کې د اصلاحاتو او په هیواد کې د سولې په اړه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تازه د لندن له کانفرنس څخه ستون شوه. د افغانستان په اړه د پنځشنبه په ورځ د لندن په کانفرنس کې چې برتانیا او افغانستان په ګډه قربانه وو، د شپېتو هیوادونو لوړپوړو چارواکو او استادو برخه اخیستې وه. په دې کانفرنس کې نړیوالو له افغانستان سره د مرستې او ملاتړ ژمنې تازه کړې او افغان حکومت د نړیوالو مرستو د پرځای لګولو او په حکومت کې د اصلاحاتو تعهد وکړ.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی دا څرګندونې پرون په هغه خبري غونډه کې وکړې چې د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل هم ورسره وو. د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل په دغه خبري غونډه کې وویل چې د روان میلادي کال له پای ته رسیدو وروسته به په پخوانی شمیر سربیره زرتنه نور امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. هیګل له امریکا او ناتو سره د افغانستان له خوا د امنیتي تړونونو په لاسلیک کې ځن د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو په شمیر کې د زیاتېدو سبب وباله. خو آیا رښتیا د دې تړونونو د لاسلیک ځنډیدل د دې سبب شوی چې امریکا د پخواني پلان خلاف زرتنه اضافي سرتیری په افغانستان کې پریږدي، او که د افغانستان دننه د نامنه یو ورستۍ پیښو امریکایي چارواکي دې پریکړې ته اړ کړی دي؟ دا پښتنه اجمل اند یو مرکه په پیل کې د پوزي چارو له افغان کارپو عتیق الله امر خیل څخه وکړه.
نه زه باور نه کوم نکي تړون زندول یا نه زندول په دغه تاسو کې سربازانو باندې نه کېدی چې دا مشکل نه ځل خو هم اتر کې چې دوی لري هغه د سلی وو به کنه مګر اساسي خبره دې ته چې دا وځه او سمې وځه په افغانستان کې چې راغله د مخالفین فعالیتونه چې زیات شو مخون په ولایتو کې دوی دې ته مجبور شو چې په خپل ستراتیژي کې نوې کتنه وکړي او جنرالانو دې اوباما ته مشوره هم ورکړی وه لپاره د دې چې هم د دې اډې وساتل شي او هم د دې د دې لپاره چې ضرورت وخت کې د افغانانو سره په جنګونو کې یا په ماروي پالتنې کې مشکل حالات راځي کومک وکړی چې ضرورت دې و چې دا یو ځل سربازان دوی زیات کا.
بهرني ځواکونه خوای چې د 2014 کال له پای ته رسیدو وروسته به د دوی نوې ماموریت پیلېږي چې هغه د ملاتړ او حمایت او روزنې ماموریت ته. نو فکر کوي چې روزنه او د ملاتړ ماموریت به د امنیت په ټینګښت کې او د وسنې او پیښو د زیاتېدو په مخنیوي کې چې تاسو ورته اشاره وکړه اغیزمن واقع شي؟
یا اغیزمن واقع شوه د تر اول دغه د سربازانو زیاتېدل یا د اول په مورال کې افغانانو باندې څه تاثیر لري؟ ځکه دوی یو پښتانه پیدا شي، یعنې په دې معنا چې ناتو او امریکا اوس هم خپل دندې سره رسېږي د افغانستان د اردو په ملاتړ کې دوی دي. په دې حالت باندې یو مسله د مورالي ده چې تاثیر کوي. عمل فرض دي چې د موږ وکولای شي په افغانستان کې امنیت تامین شي، نو په دې خاطر باندې ضرورت دي چې افغان قوتونه ورغول شي او په نوې شاله ورغول شي.
د تاسو نظر په دې اړه څه دی چې افغان امنیتي ځواکونه هغه امکانات چې دا اوس ورسره دي ټول په سمه توګه په کار راولي او کنه د نن د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ اصلاحاتو ته اړتیا ده؟
په دې کې اوسنۍ صلاح او تجهیزاتو چې افغانان لري یا افغانانو لپاره به ډېر مشکل وي چې امنیت تامین ته تلفات به زیات دا یوه خبره ده. دویمه خبره موضوع د لیډرشپ ده، موضوع د ادارې ده. که چېرته په دې کې نوې کتنه ونه شي او نوې جمهور په دې کې نوې کتنه ونه کړه او کار اهلي کار ته ونه سپاري او هغه ستونزې چې په ملي اردو کې نن ورځ یا ملي پولیسو کې موجود دي چې هغه د بعضې چارواکو زورواکو یا د بعضو تنظیمونو لخوا نه هلته اشخاص افراد ځای کې ځای شوي دي چې هغه مستقل دي هغه دومره پوهه نه لري، هغه نشي کولی چې مثلا یوه صحیح اداره وکړه. تر هغه چې کار اهلستان ته ورسپاري، مسلکي اشخاص موبایل ته رانیسي، یعنې خپله لیدرشپ قوي نیسي، تر هغه پورې ډېره مشکله ده اداره.
د پوزي او امنیتی چارو ماهر عتیق الله امرخیل د مرکه د خبرونې نمایي برخه ته ورسولو توجه کړې. د دې سات لنډو خبرونو ته ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې یوې هر اړخیزي سولې ته د رسیدو لپاره باید ملي، سیمه ایز او نړیوال شرایط برابر شي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي راتلونکی میلادي کال به په افغانستان کې زر تنه اضافي امریکایي سرتیري پاتې شي، څو د ناټو د سرتیرو په شمیر کې د کمی لنډمهاله اړتیا پوره کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ناڅاپه مسکو ته لاړ او هلته یې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د اوکراین ولسمشر د کیف د چارواکو او روس پلو بلتون غشتونکو د استازو ترمنځ د خبرو اترو د نوي پړاو اعلان وکړ. د سوریې حکومتي ځواکونو پرون ادعا وکړه چې د دې هیواد په ختیځه برخه کې د اسلامي دولت د وسوالې ډلې یو برید په شاتم بولې دی. او د نړۍ د کاتولیک ایساویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس وایي له منځني ختیځ څخه مسیحیان په ځورون کې ډول استل کیږي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لارې هم اوریدای شي. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې نه یوازې د ازادي رادیو خبرونه په مستقیم ډول اوریدای شي، بلکې د ازادي رادیو د کلونو کلونو خبرونه اوریدای شي. د ازادي رادیو په آرشیف کې هم درز د ازادي رادیو اکثره مطالب لوستلای هم شي. اوس به فریبا ظاهر درته وایي چې د افغانستان په اړه ځینو بهرنیو ورځپاڼو څه لیکلي.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر چک هیګل پر سفر تبصرې کړې دي. واشنگټن پوسټ لیکي چک هیګل د پینټاګون د مشر په توګه د وروستي ځل لپاره افغانستان ته ولاړ. چک هیګل د امریکا د دفاع وزیر په توګه له خپلې دندې ګوښه شوی او ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د کارموده ختمه سي. ورځپاڼه زیاتوي هیګل دا منلی چې د امریکا او ناټو ځواکونه داسې مهال افغانستان څخه وځي چې د وسوالو طالبانو په وړاندې د جګړې ختمېدو ته لار ډېر وخت سته. واشنگټن پوسټ د امریکا د دفاع وزیر هغه څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي افغان ځواکونه لا سختي ورځې مخته لري، خو زیاتوي هغوی اوس دا وړتیا موندلې چې د ځان دفاع وکړي. د لیکوال په خبره چک هیګل په یو حساس وخت کې افغانستان ته سفر کوي، ځکه د دسمبر تر وروستیو پورې تر یوې میاشتې کم وخت پاتې دی. د دسمبر تر پایه د امریکا او ناټو زیات شمیر سرتیري له افغانستان څخه وځي او هغه برخه چې پاتېږي یوازې په روزنیزه برخه کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. وال سټریټ جورنال هم په یو راپور کې لیکلي چې چک هیګل د دفاع وزیر په توګه د خپلې دندې پر مهال تر 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر حضور ټینګار کاوه. د وال سټریټ جورنال په لیکنه ولسمشر اوباما د چک هیګل هم د پروګرام ومنه. کریسچن ساينس مانیټور هم د چک هیګل د پرونی څرګندونو په استناد لیکي چې د امریکا متحده ایالات په 2015 کال په لومړیو میاشتو کې 1800 سرتیري په افغانستان کې وساتي. هیګل پرون په کابل کې وویل چې د دغو سرتیرو شمیره د 2015 کال په اوږدو کې کمیږي او د کال تر پایه به 5500 تنه ته ورسیږي. دغه ورځپاڼه لیکي چې چک هیګل د دفاع وزیر په توګه افغانستان ته په خپل څلورم سفر کې ویلي چې طالبان به تر خپله وسه د افغانستان د ملي وحدت حکومت ته کمزوري کېدو لپاره هڅه وکړي، خو ډاډ یې ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفینو سره د مقابلې وړتیا لري.
د افغانستان د حکومت یو پلاوی ایران ته تللی چې له دغه هیواد وغواړي چې په روان شمې کې له خپلې خاورې د لکونو افغانانو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي. په مایکروفون ستاسې پروګرام کې په همدې موضوع ستاسې نظرونه اورو. آیا د ایران پریکړه سیاسي او پر افغانستان د فشار لپاره ده، او که فکر کوي چې ایران هم مجبوریتونه لري له کډوالو پتنګ دی؟ مایکروفون ستاسې پروګرام هر یک شنبه د سهار له 8:30 تر 9:30 بجو پورې خپرېږي. د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکو یو ځل بیا د خپل ولسوالۍ د امنیت لپاره د سیمه ایزو او مرکزی چارواکو د توجه غوښتنه کوي. د نوزاد ولسوال سمو دوړاندې ازادي رادیو ته ویلي و چې کچیر د نوزاد د امنیت لپاره پراخ تاسیوی عملیات ترسره نشي ولسوالۍ به سقوط وکړي. له سیمه څخه د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایره پور ووري.
د نوزاد ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکي چې د احتجاج په ډول لشکرګاه ته راغلي ول د مرکزي حکومت څخه د خپل ولسوالۍ د امنیت لپاره د پاملرنې غوښتنه وکړه. دوی ازادي راډیو ته وویل حکومت یوازې یو کیلومتر مربع سیمه په ولکه کې لري او پاتې نورې ټولې سیمې د وسلوالو په لاس کې دي. د نوزاد خلک په خپل ولسوالۍ کې د عملیاتو د پیل غوښتنه کوي. دوی وایي د تېرو شپږو میاشتو راهیسې حکومت دارې له منځه تللې، ښوونځي تړلي او کلینیک د عامې روغتیا د ریاست لخوا د نوزاد د ولسوالۍ د مرکز پر ځای د وسلوالو د قوماندې په مرکز کې پرانیستل شوی دی.
خلیجان چې ووته حالات زموږ د عسکرو په لاس کې وده، هیڅوک کومک نه ورسره کوي. بغارې دا یې چې څو واده راغلي والي صاحب ته واده، والي صاحب همدا راته ویلي چې سمه ده.
که چیرې دوی د نوزاد ولسوالي د ځان بولي، دا د نوزاد ولسوالي د دوی آزاد کړي.
د نوزاد اوسېدونکي وایي لکه چې بهرني ځواکونه د هلمند څخه وتلي دي، ځایي چارواکي پوښتنې ته نه دي ورغلي او د ولسوالۍ امنیت هم د ورځې نه بلې ته خراب شوی دی. دوی وایي که چیرې افغان حکومت د نوزاد ولسوالۍ د سکوت د حالت څخه نسیستلی، سیمې د وسلوالو تور خوشه کي او یا د بهرني ځواکونو وروغاړي چې د طالبانو په ضد عملیات ترسره کړي. د هلمند د سرپرست والي مرستیال مسعود بختور هم په نوزاد کې موجود نازک امنیتي حالت مني. بختور وایي نوزاد ته د بېځایسو خلکو دپاره مرستې د لارې پر سر د موجودو ناامنیو له امله نسي انتقالولی.
عملیاتي پلان جوړ کړی دی چې موږ په سنګین او نوزاد کې کوي عملیات پیل کړو. دا موضوع د امنیت شورا سره همداسې د کورنۍ چارو د وزارت او د دفاع د وزارت سره شریکه شوې ده. هغه خدمات چې باید حکومت و ولسونو ته وړاندې کړي، متاسفانه چې موږ نه یې توانېدلی چې هماغه خدمات موږ و نوزاد و سنګین ولسونو ته وړاندې کړو. تر ټولو مهمه امنیت دی، تر څو چې امنیت نه وي راغلی په هغه ځای کې موږ هغه خدمات نشو وړاندې کولی.
بختور وایي په پلان کې لري چې ډیر ژر د نوزاد ولسوالۍ د امنیتي ساحې د پراخوالي په موخه چارنیز عملیات ترسره کړي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال جمعګل همت په نوزاد کې موجودې ستونزې نه ردوي او د امنیت ټینګښت په موخه د یو شمېر پلانونو خبر ورکوي. د یادولو ده چې په نوزاد سنګین او مساکله ولسوالیو کې پر شپږ میاشتو وړاندې پراخه جګړې پیل شوې چې لا اوس هم دوام لري او تر دې مهاله د 4000 څخه ډیرو کسانو پکې مرګ ژوبله لیدلې ده. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه په کانکور کې د درغلیو د نه تکراري د غوښتنه کوي. په دې اړه هم څو شېبې وروسته راپور لرو. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په شلتن دره کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پاکستاني طالبانو شاوخوا لسو وسلوالو ته مرجوب لاوشته ده. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل د شنبې ماسپخین مهال د شیګل ولسوالۍ په شلتن دره کې پاکستانی وسلوالو طالبانو خپل منځي غونډه درلوده چې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو برید لاندې راغلل او په کې لسو زیات وسلوالو ته مرګ ژوبله واوښته. د بی پیلوټ الوتکې په برید کې نه تنه سواتی طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو قومندان علی هم شامل دی. قومندان وایي په یاد برید کې ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلې. هغه ویل یادو پاکستانی او طالبانو د افغان دولت مخالفینو سره لاس یو کړی و او په افغان ځواکونو به یې بریدونه کول. تر اوسه وسلوالو طالبانو په شلتن کې د شوي برید په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې له تیرو نږدې دریو کالو په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه زیات شوي چې په کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو تر څنګ ولسی وګړو ته هم زین اوخته دی.
په یاد لري چې له اتمو بجو تر نه نیمو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. نن موضوع دا ده چې ایران غواړي چې یو شمېر افغانان چې شمېرې لکونو ته رسیږي له خپلې خاورې په سره ژمي وباسي. د افغانستان د دولت یو پلاوی ایران ته تللی چې ایراني مقاماتو ته قناعت ورکړي چې دا کډوال په ژمي ونه باسي. که په دې اړه غواړي چې نظر څرګند کړي، د اتمو نه نیمو بجو تر منځ ازادي راډیو ته ټلیفون راوکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو اوس ازادي راډیو اوري د افغانستان د پانتونونو د استادانو ټولنه د کانکور پازموینه کې د اداري فساد له منځه وړو او په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي. د دې ټولنې مشر پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت باید هڅه وکړي چې د کانکور په برخه کې د تیرو کلونو درغلۍ بیا تکرار نشي. محمد ابراهیم صافی پرې راپور لري.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه له حکومت غواړي چې د کانکور پازموینه کې د اداري فساد مخنیوي او په دې برخه کې اصلاحات او تجدیدي پاملرنه وکړي. د دې ټولنې رئیس تاج محمد اکبر د شنبې په ورځ په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل په تیرو کلونو کې چې د کانکور په برخه کې کومې درغلې شوې سخت کال باید تکرار نه شي. ښاغلی اکبری وایي چې کانکور یو ملي پروسه ده او باید هیڅ ډول لاسوهنه پکې ونه شي.
متاسفانه تیر کال وښودله چې ډېرې زیاتې درغلۍ په کانکور کې موجودې وې، هغه کې که فساد اداري و که د زورواکانو داسې افراد و اشخاصو پانتونونو ته لاره پیدا کړله چې اساسا اهلیت او کفایت نه لرلو، او دغې پروسې وکولی شول چې د نورو متعلمینو چې په خوره زیار ګاللی و تر څو پورې چې پانتونونو ته لاره پیدا کړي دغې حقوق سلب کړل، چې بیا هم بیا د افغانستان د خلکو اولادونه هغه څه چې د دوی حق ده دغې حق نه محروم نشي.
با همدې حل کې د دې ټولنې خړو د اسوانانو لپاره د کانکور ازموینې په برخه کې د یو لړ اسانتیاو پیشنهادونه هم مطرح کړل. د کانکور کمیټې ته د نوو کسانو ګمارنه، په بیلابیل ډول د کانکور د نتیجو اعلان، د بریالیو او ناکامو زده کوونکو د دقیق شمیر اعلان او د کانکور د نمرو په اساس تحصیلي بورسونه د دې ټولنې عمده پیشنهادونه دي. د یو بی طرف اورګان له خوا د کانکور ازموینې سارنه، ولایتونو ته د نفوس پر اساس سهمیه ورکول د دوی نورې غوښتنې دي. په همدې حال کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د دې ټولنې له سپارښتنو هرکلی کوي او وایي چې د کانکور پر ازموینې د سار لپاره یو ګډ کمیسیون جوړ شوی دی. د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو د برخې مرستیال اختر محمد عبیر ازادۍ راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د روان کال د کانکور ازموینه په شفاف ډول ترسره شي.
سږ کال د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د شفافیت لپاره جدي تدابیر نیولي دي. یو کمیسیون جوړ شو چې په دې کمیسیون کې د لوړو زده کړو، پوهنې، مخابراتو، کورنیو چارو، دفاع او ترانسپورت وزارتونو او دغه راز د ملي امنیت ریاست او سیمه ییز ارګانونو استازي ګډون لري. دغه کمیسیون د کانکور د پروسې نه څارنه کوي.
خبری مجله اوري.
تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري.
د ژوند رنگونه.
نوم دې راته وایه.
ظاهر.
ظاهر خان څه کاروبار کوي؟
زه غریب کار یم، مزدوري کوم. دغه جنازم پاکستان ته هغه ته د خښتو کار کوم. دغه داسونه مې دغه شي دي.
اوس دې څه راوړي؟ اوس
وځو دغه ته سنځلې راوړي دي. ورور ځان دغه ته خرڅوم. ورور کې 50 روپۍ چې کرایې چې ته پاکستان ته
سنځلې لکم جراوړي.
سنځلې میدانه
څو منه دی راوړي؟
بس دغه یو نیم من به یې
په څو دی واخیستې؟ دا من په څو
هلته مې راټولې کړلې ونو او بس دغه ته خرڅوم. کرایه کوم چې پاکستان ته مزدوري ته
هلته دغسې په باغونو کې تور پرېږدي؟
باغونو کې لارو کې ولاړې دي. بس ورور جانانه څوک دغونه څه نه وایي، خو بس ورځو ورور جان راټولوي. بس دغسې دا ماشومان راټولي موږ خپله خو نه یو.
تا پیسې ورکړې که دې دغسې راوړي؟
نه، دا خو مې دغسې راوړي پلوره.
که چا ګیر کړی وای
څوک چې نه وایي چې ګیر کوي څه به وایي؟ سنځلې دي ولاړې دي ورور جانه، څوک چې څه کوي.
زه اوس من په څو خرڅه یم؟
من به ورور جانه زه ورته شپږ سوه وایم، دوی وایي څلور سوه راکړه. او زه ورته وایم چې څلور سوه خدای ته درکړم چې پاکستان ته نه کراچۍ ته لاوېسم. پوه شي؟ او دا کرایه دې ما نه کېږي. تاسو چل
دا دې په څه وخت کې راټولې کړې؟
دا ولا دغه دولس بجو نه ایسته ورځو یخني ده، او بس دغه راټولوي تر مازیګر مرولې ده.
نو څه کوې چې پاکستان ته ځې؟ دغه دغه سنځلې منځل راټولوه. دا کار
سنځلې خو دونه نهشته، دغه راټولې کړي دي کرایه دې پاره. دغه شو دې نه پرېږدي. خپي در خپ ورور جان،
تا اوس خپکی کار وهلی؟
او خپکی کار مې وهلی.
دا خپ کار خو ګوره ولا جنجالیم ده. څنګه دې وهل دا کار؟
بس دغه چې وره ولور جان او کار بي ټي ام خلک ویدي کیږي باجه بیا لې پوسي او پس تک را ټول کې دلته خرڅوم.
اوس به څو پیسې درته جوړې کړه؟
یاره دغه اوس ولاګه پیګه ما غوې په 300 وای راکا، غوې په 200 وای راکا. معلومات سره چې دې موټر کرایه به شي کنه؟
دا خو دې نه کریزم نه کیږي. دا پیسې خو نه سرم سره ګرم سره کوي
ولا نه کریزم مشکل. ډیر
نو خدا خو یې لږه نکریزی سی خو یې پیره بیا او هتر میدان
بیا پیره او هو تو کل بخدا یو جای بکلی کلی دا شاو خو استورا استورا ټول کو څنګه چلو
تا نه دا پیره و هه ک بلم څوک در سره
تا نه دا کار دې ما تا نه دا پوسی ان دی واه به یې ختم سنه پریدم چې سره لاش پوسی
کور دې ودان خیر
بس دې تاریم کور ودان ډیره مهرباني
الله مکرم
دا به د ازادي راډیو لومړی خبری مجله او اوس په جاوید نیمی بل خبری مجله تاسو ته وړاندې کړي.
تشکر. سلام عرض میکنم سپه هر یکتون.